مننه سید سمی عباس. قدرمنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې کره شواهد شته چې کابل کې د چهارشنبه د ورځې د خونړۍ حمله د حقانی شبکې لخوا ترسره شوې ده. دوستانو، دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. د ازادي راډیو په یوې بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې ګڼ ریپورټونه د کابل د چهارشنبه د ورځې د خونړۍ چاودنې په تړاو د چارواکو، مدني ټولنو او بیلابیلو سازمانونو وروستیو څرګندونو ته ځانګړي شوي دي. نور ریپورټونه به هم ولرو د سیمې او نړۍ نه، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ مهمو خبرونو ته. په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکو د افغانستان د حکومت هغه ادعاوې رد کړې چې ګوندې په وروستۍ حمله کې ISI لاس درلود، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کره شواهد شته چې د حقانی شبکې دا حمله د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې په ملاتړ ترسره کړي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ویلي خپل هیواد ته دغه افغان کډوالو د ستنولو بهیر به دوام وکړي چې په جرمني کې د سیاسي پناه غوښتنلیکونه رد شوي دي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر وایي متحده ایالات به د پاریس د اقلیمي بدلون له تړون څخه ووځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کره شواهد شته چې په کابل کې د چهارشنبه د ورځې خونړۍ حمله حقانی شبکې د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې یا ISI په مرسته کړې وه. د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی د خپل پاکستاني سیال نفیس زکریا هغه وینا رد کړه چې وایي پاکستان د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې زیاتې قربانۍ ورکړي. مستغنی ازادي راډیو ته ویل پاکستان د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او زیاته کړه دا افغانستان دی چې د نړیوالو په استازیتوب د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په لومړۍ کرخه کې دی. افغانستان تل د سیمې او نړۍ په استازیتوب د دې مبارزې په لومړۍ کرخه کې قرباني ورکړي، خو تر څو چې د تروریستي ډلو ملاتړ کېږي د تروریزم پر ضد مبارزه نشي بریالی کېدای. د کابل د حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د حمله حقانی شبکې د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې په مرسته کړې ده. بلخوا د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ویلي خپل هیواد ته د هغو افغان کډوالو د ستنولو بهیر به دوام وکړي چې په جرمني کې د سیاسي پناه غوښتنلیکونه رد شوي. میرمن مرکل دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې وکړې چې په کابل کې د جرمني سفارت مخې ته یوې لویې بمي چاودنې لږ تر لږه 90 کسان وژل او 460 نور ټپیان کړل. له دې پیښې وروسته د جرمني حکومت هغه الوتنه فسخه کړه چې په پام کې وه یو شمېر افغان کډوال کابل ته ستانه کړي. ولسمشر غنی وایي د افغانستان د روغتیا په سکتور کې تر ټولو لوی ستونزه فساد دی. د ارګ د خبر پاڼې له مخې ښاغلي غنی دا څرګندونې پرون د نړیوال بانک د روغتیایي چارو له مسؤل سره په کتنه کې وکړي. ښاغلي غنی ویلي خلک له هغه روغتیایي خدماتونو څخه چې قراردادي موسسې وړاندې کوي راضي نه دي. ولسمشر غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له هېواده بهر د درملنې لپاره د تلونکو خلکو په شمېر کې باید کموالی راشي. دا په داسې حال کې ده چې د درملنې لپاره ګڼ شمېر افغانان پاکستان او هند ته ځي. د نړیوال بانک یوه سروې ښیي چې د افغانستان په روغتونونو کې د روغتیایي خدماتو کچه ډېره ټیټه ده. او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم غړي له مالدیو سره د یوې دوستانه لوبې په مقصد دوبۍ ته رسېدلي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې مشر روزونکي د هیواد د فوټبال د فدراسیون پر فیسبوک پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې افغان لوبغاړي دې لوبې ته د تیاری په حال کې دي. د امریکا ولسمشر وایي متحده ایالات به د پاریس د اقلیمي بدلون له تړون څخه ووځي. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال وویل دا تړون د امریکا د اقتصاد لپاره مضر دی او دی به د یو نوي تړون د رامنځته کولو هڅه وکړي. ټرمپ وویل د هغه ژمنې د عملي کولو لپاره چې د امریکا د خلکو د ساتنې په برخه کې کړي غواړي چې متحده ایالات د پاریس له تړون څخه ووځي، خو د پاریس د تړون د اصلاح یا داسې یو نوي تړون رامنځته کولو لپاره به خبرې پیل کړي چې شرایط یې د امریکا او د امریکا د بزنسونو، کارګرانو، خلکو او مالیه ورکوونکو لپاره مناسب وي. ټرمپ وایي موږ له دې تړون څخه ووځو، خو خبرې اترې پیلوو او ګورو که وکولی شو چې کومې مناسبې موافقې ته ورسیږو. که دا کار وشو خو خطر خاو که ونه شو هم سمه ده. ښاغلی ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې متحده ایالات به د پاریس د اقلیمي بدلون له تړون څخه وباسي او ویلي و چې دا تړون د امریکا اقتصاد او د کاري فرصتونو لپاره زیانمن دی. سپینه مانی وایي ولسمشر ټرمپ پریکړه کړې چې په اسرائیل کې د متحده ایالاتو سفارت لږ تر لږه د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په تل ابیب کې پاتې شي. سپینه مانی پرون په یو بیان کې وویل دا اقدام د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د موافقې چانس زیاتوي، خو بیان دا یادونه هم کوي چې امریکا سفارت به بالاخره بیت المقدس ته ولېږدول شي. اسرائیل پر دې پریکړې خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي که څه هم اسرائیل بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د نه لېږلو د پریکړې له کبله خواشیني دي، خو له اسرائیلو سره د ولسمشر ټرمپ د دوستۍ د څرګندونو او په راتلونکي کې د دې پریکړې د عملي کولو د ژمنې له وجه خوشحاله دي. او د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې پرون په یوه تورستي ساحه کې د ډزو او چاودنو په اړه رپورټونه ورکړل شول. دا سیاحت د نړۍ په نوم د دې ساحې مسؤلې ادارې پرون پر خپل ټویټر پاڼه وویل د نامعلومو وسلوالو لخوا پر دې ساحې حملې وروسته دا ساحه وسترل شوې او د سیمه ییزو رسنیو لخوا رپورټ ورکړل شوی چې ګڼ شمېر کسان ژوبل دي. د دې ساحې د یو هوټل کارکوونکو د سی ان ان ټلویزیون چینل ته ویلي چې یو وسلوال چې نقاب یې اغوستی و پر میلمنو یې ډزې کړې دي. دا سیاحتي ډلو د څار د ډلې د سایټ انټلیجنس رپورټ له مخې و بخې د تورېستي ډلو د څار د ډلې د سایټ انټلیجنس رپورټ له مخې اسلامي دولت ډلې یادایش ویلي چې د حمله د دوی جنگیالیو کړې. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل، تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه د ازادي راډیو په پان ازادي راډیو ډاٹ کام کې وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې د رپورټونو موضوعات لرو. کابل د اسلام آباد هغه اداره دی چې وایي د افغانستان حکومت د خپلو ناکامیو پړه پر پاکستان اچي. په دې موضوع په رپورټ سربیره مولدې خبره وچی د کابل امنیه قمندانی وایي وزیر اکبر خان سیمه کې موټری بمی چاودنې هدف د جرمني سفارت. په نړیواله سطحه د کابل د مرګونې حملې د غندنې لړۍ دوام لري. ملګرو ملتونو، مصر، اردن، قزاقستان، پاکستان او د کلیساګانو نړیوالې شورا د کابل روسي ځانوژونکي برید په سختو ټکو غندلې. د کابل ښار والی وایي د لومړنۍ معلوماتو له مخې د کابل ښار په وروستۍ خونړۍ پیښه کې تر 1 میلیارد افغانۍ پورې یوازې خصوصي سکتور ته زیان رسېدلی دی. د کابل د چهارشنبې د ورځې د خونړۍ حملې په تړاو به یو شمېر نور رپورټونه ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې سپینه ماڼۍ وایي د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه کړې چې په اسرائیل کې د امریکا سفارت لږ تر لږه د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په تل ابیب کې پاتې شي. که وخت وسی نور رپورټونه هم لرو. کور کلی پروګرام او د ماشومان لپاره د یونیسف له ادارې سره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. کابل د اسلام آباد هغه اداره دی چې وایي د افغانستان حکومت د خپلو ناکامیو پړه پر پاکستان اچوي. وروسته له دې چې افغان حکومت په کابل کې د وروستي خونړۍ چاودنې پړه پر حقاني شبکې او پاکستان واچوله، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل چې افغان حکومت د سیمې او نړۍ په استازیتوب د تروریزم پر ضد د جګړې په لومړۍ کرښه کې دی. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې په کابل کې د چهارشنبې ورځې لویه او خونړۍ چاودنه حقانی شبکې د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې په مرسته ترسره کړي او وایي چې په دې برخه کې کره شواهد شته. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی تیره شپه له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د خپل پاکستانی سیال نفیس زکریا هغه وینا رد کړه چې وایي پاکستان باید په افغانستان کې د ناکامیو مسؤل ونه ګڼل شي.
دا پاکستان دی چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې نه یوازې ناکام دی، بلکې زغرده او قاطع اراده نه لري. د تروریستي ډلو ترمنځ توپیر کوي او تروریستي ډلې په ښو او بدو ویشي او پاکستان تل دا کار کړی دی. د چهارشنبې ورځې له خونړۍ حملې وروسته د ملي امنیت عمومي ریاست وویل کره شواهد ورسره شته چې دا حمله حقانی شبکې د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ISI په مرسته کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا پرون په اسلام آباد کې په خپله اونیزه خبري غونډه کې وویل پاکستان د تروریزم پر ضد په مبارزه کې تر ټولو زیاتې قربانۍ ورکړي او د افغانستان په سوله کې تر هر چا زیاتې ګټې لري.
We actually reject the Afghan allegations.
موږ د افغانستان به بنسټه ادعاوې ردوو. د ملامتۍ د لوبه د سولې له هڅو سره مرسته نه کوي. پاکستان د تروریزم له ګواښ څخه زیانمن شوی او موږ د تروریزم پر ضد په جګړه کې به ساري قربانۍ ورکړي. پاکستان د افغانستان په سولې او ثبات کې تر ټولو زیاتې ګټې لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وی دا افغانستان دی چې د سیمې او نړۍ په استازي توپ د تروریزم پر ضد د جګړې په لومړۍ کرښه کې قرباني ورکوي. شکیب مستغنی پاکستان ته د اشاره په ترڅ کې وایي تر څو چې د تروریستي ډلو ملاتړ کیږي د تروریزم پر ضد مبارزه نشي بریالی کېدای. کابل له تیرو 15 کلونو راهیسې د پاکستان پر استخباراتو تور لګوي چې د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. کابل د کوټې شورا او د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې حقاني شبکه د خپلې ادعا د ثبوت د مثالونو په توګه یادوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او په جواب کې هند او په افغانستان کې ډېره وسلوال په پاکستان کې د تروریستي حملو مسؤل بولي.
دوستانو و موریدل چې کابل د اسلام آباد هغه ادارې دی چې وایي افغانستان حکومت د خپل ناکامۍ په پر پاکستان اچوي. اخوا د کابل د امنی کمانډان وایي په وزیر اکبر خان سیمه کې د وروستي موټری بمی چاودنې هدف د جرمني سفارت و. حسین شاه فاروق د پنځشنبه په ورځ کابل کې خبريالان ته ویل چې په دې حمله کې له یو نوي او پیچلي تکتیک څخه کار اخیستل شوی و. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر اوسه هم یو شمېر جسدونه لا درک دي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د کابل ښار د وزیر محمد اکبر خان په سیمه کې له خونړۍ حملې یو ورځ وروسته د پولیسو څېړنې ښیي چې د دغه حملې هدف په کابل کې د جرمني سفارت و. حسن شاه فاروق د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل ګومان کېږي چې په دغه حمله کې به له 1500 کیلوګرامه چاودېدونکو موادو څخه چې د فاضله موادو په یو ټانکر کې ځای پر ځای شوي وي کار اخیستل شوی وي. د زیاتوي له هغه تکتیک نه چې په دغه حمله کې ورنه استفاده شوې په خپل ذات کې بې ساری دی.
دغه حمله هدف روښانه دی. د حمله هدف د جرمني سفارت وو. حمله کوونکي چې کله د سفارت دروازې ته رسیدلی پولیسو درولې او اسناد ورنه غوښتي. انتحاري چې متوجه شوی نور وړاندې نشي تلی په هماغه ځای کې موټر ته چاودنه ورکړې.
په ورته وخت کې د کابل د ښاروالۍ سرپرست عبدالله حبیبزی په کابل کې خبريالانو ته وویل دا چاودنه دومره زوروره وه چې د 6 مترو په ژوروالي او 1500 مترو په اوږدوالي کنده کیندلې ده. که څه هم وسلوالو طالبانو په دغه حمله کې لاس لرل رد کړي، خو د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې دا چاودنه حقاني شبکې د پاکستان د استخباراتي ادارې په مرسته او هدایت پلان کړی وه. د حکومت د رسنیو مرکز ویلي چې د کابل په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې د چهارشنبه د ورځې په خونړۍ پیښه کې شاوخوا 90 تنه وژل شوي او له 400 زیات ټپیان دي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې اوس هم یو شمېر جسدونه او ورک دي. د دغه وزارت د تخصصي روغتونونو رئیس ډاکټر سلیم رسولي د پیښې په ځای کې خبريالانو ته وویل له پیښې یوه ورځ وروسته یو جسد روغتون ته انتقال شوی، خو هغه په پیښه کې د وژل شوي کسانو شمېر 400 تنه او ټپیانو شمېر 416 تنه یاد کړ.
یو تعداد هغه چې لادرک دي موږ نشو کولی د هغې شمېر تخمین او معلوم کړو، خو تر اوسه 400 تنه وژل شوي او 416 تنه ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. همدا اوس یو جسد روغتون ته انتقال شو.
له دې وړاندې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د پیښې له قربانیانو سره همدردي څرګنده کړې وه او ویلي دي چې تروریزم سرحد نه پیژني. اغلې مرکل ویلي دي چې جرمني له نورو هیوادونو سره په همکارۍ له تروریزم سره مبارزه رهبري کوي.
دوستانو وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې افغان حکومت وایي د کابل د پروسی غونډې ته به په افغانستان کې د پاکستان وروستیو لاسوهنو له کبله په ځانګړې توګه د وروستۍ چاودنې له کبله شکایت وکړي. همدارنګه به دا هم واورئ چې په نړیواله سطحه د کابل د مرګونې حملې غندنې لا هم دوام لري. د کابل ښاروالي وایي د لومړنیو معلوماتو له مخې د کابل ښار په پرونۍ خونړۍ پیښه کې تر 1 میلیارد افغانۍ پورې یوازې خصوصي سکتور ته زیان رسیدلی. دا وروسته په خبرونه کې لا یاده مباسي. اوس راځو دې ریپورت ته چې افغان حکومت وایي د کابل پروسی غونډې ته به د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنو له وسلوالو ډلو سره د دې هیواد د همکارۍ په اړه اسناد او شواهد وړاندې کړي. دا ولسمشر مرسیال ویان نجیب آزاد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه غونډه کې به له پاکستان د نورو شکایتونو ترڅنګ د کابل د وروستۍ خونړۍ پیښې په اړه هم خبرې وشي. په دې اړه اکرام الله اکرام نور تفصیل راکړي.
افغان حکومت وایي چې د کابل پروسی په غونډه کې به نه یوازې د چهارشنبې ورځې د خونړۍ پیښې په تړاو چې امنیتي بنسټونه پکې پاکستان ښکیل ګڼي اسناد وړاندې کړي، بلکې د دغه هیواد په وړاندې به ټول شواهد له نړیوالو سره شریک کړي. د ولسمشر مرستیال ویل نجیب آزاد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د روسیو پیښو او د وسلوالو ډلو څخه د پاکستان د ملاتړ په تړاو ټول اسناد او شواهد د کابل پروسی جوړېدونکي نړیوالې غونډې ته سپاري.
اسلامی جن پر کابل پروسا کے ہم دام موضوع رکھو ملی اجماع مشورے ہر اقدام سے افغانستان مشورہ ادا کر کی
خاغلی آزاد ویل د کابل پروسی غونډه د افغان حکومت لپاره تر ټولو ښه سټیج دی ترڅو تری نړیوالو هیوادونو او سازمانونو ته له پاکستانه شکایت وشي. د په خبره د کابل پروسی غونډه د روان کال د جون میاشتې په شپږمه د افغان حکومت په کوربتوب په کابل کې جوړیږي. په دې غونډه کې چې د افغانستان د امنیتي ستونزو او نورو مسایلو په تړاو جوړیږي، د سیمې او نړۍ سلیریشت هیوادونه او د ناټو د ملکی برخې ترڅنګ پکې ملګري ملتونه او اروپایي ټولنه هم برخه لري. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغانستان د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنو، راکټي حملو او د فضائي حریم د نقص کولو په اړه شکایت کړی، خو ملګرو ملتونو تر دې دمه دغه شکایت په اړه اقدام نه دی کړی. افغان حکومت داسې مهال نړیوالو ته له پاکستانه د شکایت وړاندې کولو خبره مطرح کوي چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خونړۍ موټر بم چاودنې له امله د عامې روغتیا د وزارت د معلوماتو له مخې 80 تنه ووژل شول او له 400 ډیر ټپیان شول، خو د افغانستان د حکومت د رسنیو مرکز بیا د وژل شوو شمیره نوي کسه ښودلې وه. که څه هم وسلوالو طالبانو په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړل، خو د افغانستان ملي امنیت د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې دغه حمله د حقانی شبکې لخوا د پاکستان د استخباراتي سازمان یا ISI په مستقیمه لارښوونه او همکارۍ پلان شوې وه. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون یو شمېر غړي حکومت ته سپارښتنه کوي چې له دې پیښې د کره شواهدو پر بنسټ د پاکستان پر وړاندې اعظمي ګټه پورته کړي. د دغه کمیسیون غړي وګمي صافي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
استخباراتي رپورټونه چې لري هغه اسناد او شواهد چې دوی لري هغه باید دوی مستند کړي او هغه ورکړي ملل متحد ته ترڅو په هغې باندې غور او بررسي وشي.
خو پوښتنه دا ده چې دا ډول اقدامات به د پاکستان پر ضد کومه نتیجه ورکړي او کنه د پخوا په څیر به بینتیجې پاتې شي. د سیاسي چارو کارپو ودیر ساپه وایي چې د پاکستان په وړاندې دا ډول اقدامات به په دې هیواد فشار راوړي سو د افغان حکومت وسلوال مخالفین د سولې د پروسې لپاره چمتو کړي. ښاغلی ساپه وایي چې د کابل وروستی برید په ډیر واضح ډول د کوم هیواد لخوا رهبري شوی دی او په دې برخه کې د افغان حکومت کره ټینګار کولای شي چې د اسلام آباد په وړاندې د کابل دریز پیاوړی کړي.
اخوا په نړیواله سطح د کابل د مرګونی حملې د غندنې لړۍ دوام لري. ملګرو ملتونو، مصر، اردن، عمان، قزاقستان، پاکستان او د کلیساګانو نړیوالې شورا د کابل وروستۍ ځانوژونکي برید په سختو الفاظو غندلې. رضوان مراد مو په دې اړه له یو شمېر تازه عکس العملونو خبرې.
په داسې حال کې چې افغان چارواکي وایي د کابل وروستی برید حقانی شبکې د پاکستان له استخباراتي ادارې ISI سره یو ځای پلان کړی و، د پاکستان ولسمشر ممنون حسین دا حمله غندلې ده. ممنون حسین نن د پاکستان پارلمان ته ویل هیواد به په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو له هڅو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دغه راز د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریس هم د کابل برید غندلی دی. د نوموړي ویاند سټیفن دوجاریک په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې خبریالانو ته ویل
سیکرټری جنرال سترونګلی کنډمز د ټیرورست اټاک in Kabul's diplomatic district.
د ملګرو ملتو عمومي منشي انتونیو ګوتریس د کابل په ډیپلوماټیک سیمه کې ترورستي حمله په کلکه غندي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې حملې په اړه خپل غوسه څرګنده کړې او د ترورزم او سخت دریځۍ پر ضد د مبارزې پر لا پیاوړتیا یې ټینګار کړی. پر ملکي وګړو داسې برید د بشر او له نړیوالو دوستانه حقونو څخه لویه سرغړونه ده چې په هیڅ صورت کې د منلو وړ نه ده.
د مصر د بهرنیو چارو وزارت بیا په یوې اعلامیه کې د کابل برید غندلې او د قربانیانو له کورنیو سره د غم راځي څرګندولو ترڅنګ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې له افغان حکومت او له افغانانو ملاتړ وکړي. مصر وایي د کابل برید په دې ښار کې د مصر د سفارت یو کارکوونکی ټپي کړی او د سفارت ودانۍ هم زیانمنه کړې ده. د عمان پاچا هم د روسیې په مبارک میاشت کې په کابل کې د چهارشنبې د ورځې برید په کلکو ټکو غندلی دی او د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان له حکومت او خلکو سره خپل یووالی څرګند کړی دی. اردن هم د کابل د برید د غندلو اعلامیې خپره کړې ده او د حمله بزدلانه عمل بللی دی. اردن ویلي اړتیا ده چې د تروریزم پر ضد مبارزه او د تروریستانو د بریدونو د خونسا کولو هڅې ګړندۍ شي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف بیا د کابل د مرګونې حملې له امله د افغانستان خلکو ته تسلیت ویلی دی. د نړۍ د کلیساګانو د شورا رئیس په یو اعلامیه کې په کابل کې وروستی برید په سختو الفاظو غندلی او وایي چې دې برید په مبارکه میاشت کې هغه خلک په نښه کړل چې روژه یې لرله.
د ماشوم حق پروګرام له دې وروسته د پنجشنبو په ورځو د مازدیګر د څلورو بجو او د جمعو په ورځو د سهار د اتو بجو په خپرونو کې وړاندې کیږي.
دوستانو د ماشوم حق خپرونه په همدې یو ساعت کې البته د یو ساعت خپرونې په پای کې لا یاد مباسي دا د یونیسف یا د ماشومانو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وچی صندوق سره د ساده رادیو یو غړی خبرونه ده. اوس پر شو دي ته چې غنی لویدیزی او بهرنی ورسپانو هم د افغانستان د ورستی امنیتی حالاتو په اړه په څنګه توګه د کابل د ورستی خونړی حمله په اړه تفسیری کړي. رضوان مراد ورته کتنه کوي.
زیات لویدیزو رسپانو او خبرونه په خپل ورستۍ غنو کې د کابل د خونړۍ حمله په اړه مقاله او مطالب خپره کړي دي. وال سټریټ جرنال رسپانې لیکلي په دې کې شک نشته چې د چهارشنبه د ورځې برید چې لږ تر لږه نوي کسانې ووژل او څلور سوه نورې ژوبل کړل له مخکې نه د خپل هدف یوې برخې ته رسېدلی او هغه دا چې امریکایان یې اډ کړل چې له افغانستان سره د خپلو همکاریو د دوام په اړه له سره غور وکړي. خو رسپانه وایي د افغانستان وضعیت هغه شان کړکېچن او بحراني هم نه دی څه ډول چې د رسنیو په سرلیکونو کې څرګندېږي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس په 13 اپریل میاشت کې له کابل څخه د کتنې پر مهال خبرداری ورکړی و چې روان 2018 کال به د افغان ځواکونو لپاره سخت کال وي. خو وروسته یې بیا په ډنمارک کې وویل چې په افغانستان کې د داعش ځواک او فعالیت تر ډیره ځپل شوی دی. وال سټریټ جورنال زیاتوي په افغانستان کې د تروریستانو کامیابي به په سیمه کې نړیوالو جهادیانو ته پرته له دې چې امریکایي ځواکونه یې پر وړاندې د جګړې لپاره موجود وي نوي پټنځایونه برابر کړي. انډیپینډنټ ورځپاڼې د کابل د برید د پایلو په اړه مقاله خپره کړې ده چې له هغې جملې څخه له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو د ویستلو د پروسې ځنډول دي. ورځپاڼې بیرته ستنیدونکو افغانانو ته د سلام مشورو د ادارې د رئیس عبدالغفور په حواله لیکلي چې له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو بیرته ستنول د پیسو ضایع کول دي. نوموړي ویلي په کابل کې د روسي حملې پر مهال د جرمني د سفارت د ودانۍ زیانمنېدل د دې ثبوت دی چې افغانستان هغه ځای نه دی چې پناه غوښتونکي ورته بیرته واستول شي. ګارډین ورځپاڼې د کابل د برید په اړه مطلب کې بیا دا حمله د بغداد او مانچستر له بریدونو سره مقایسه کړې ده. د ګارډین په وینا د بغداد او کابل له بریدونو وروسته د دې ښارونو پر دیوالونو ونې لیکل شول چې بغداد او یا کابل تا سره مینه لرو. هغه څه چې د مانچستر له حملې وروسته د دې ښار پر دیوالونو ولیکل شول. خو د مقالې د لیکوال په وینا د مانچستر او د بغداد د بریدونو ترمنځ ګډه نقطه دا ده چې د بغداد په برید کې هم هغه میندې او لورګانې ووژل شوې چې له روژې ماتې وروسته د آیس کریم خوړلو لپاره ښار ته راغلې وې. خو د کابل برید بیا د روژې په مبارکه میاشت کې هغه روژه په خوله کسان ووژل چې عادي وګړي او کارګرانو.
سپینه ماڼۍ وایي د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه کړې چې په اسرائیل کې د امریکا سفارت لږ تر لږه د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په تل ابیب کې پاتې شي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات له احمد تکل نورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې په کابل کې د چهارشنبه ورځې لوی او خونړۍ چاودنه حقانی شبکې د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې په مرسته ترسره کړې او وایي چې په دې برخه کې کره شواهد شته. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی تیر شپه.
دوستانو زما معذرت ومنی د یوې تیروتنې له کبله مو د احمد تکل یو بل رپورټ شي په کابل کې د وروستۍ خونړۍ چاودنې په اړه وو پلیکر. اوس به راشو د احمد تکل هغه چمتو کړي رپورټ ته چې د سپینې ماڼۍ د هغه څرګندونو په اړه دی چې وایي د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه کړې چې په اسرائیل کې د امریکا سفارت لږ تر لږه د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په تل ابیب کې پاتې شي.
سپینه ماڼۍ وایي چې تر راتلونکو شپږو میاشتو په تل ابیب کې د متحدو ایالاتو د سفارت د پریښودو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه
د اسرائیل لملاتړ څخه د مخ ګرځولو په معنا نه ده. ښاغلی ټرمپ پرون هغه حکم چې له مخې په اسرائیل کې د متحدو ایالاتو سفارت لږ تر لږه د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په تل ابیب کې پاتې کیږي لاسلیک کړ. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې دا اقدام د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د موافقې چانس زیاتوي، خو بیان یادونه کوي چې د امریکا سفارت به بالاخره بیت المقدس ته ولیږدول شي. اسرائیلو پر دې پریکړه خوشینی څرګنده کړې او د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې که څه هم اسرائیل بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د نه لیږدولو د پریکړې له کبله خوشینی دی، خو له اسرائیلو سره د ولسمشر ټرمپ د دوستۍ د څرګندولو او په راتلونکي کې د دې پریکړې د عملي کولو د ژمنې له وجې خوشاله دی. د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس یو ویان نبیل ابرودینا د ولسمشر ټرمپ پریکړه مهمه وبلله او وی ویل دا اقدام ښیي چې امریکا د منځني ختیځ د سولې په مسله کې جدي ده. فلسطینیان بیت المقدس د خپل راتلونکي هیواد پلازمینه ګڼي او اسرائیل چې ختیځ بیت المقدس یې له خپل قلمرو سره زمیمه کړی ټول دا ښار د خپلې پلازمینې په توګه اعلان کړی دی، خو نړیوالې ټولنې د اسرائیلو دا اقدام په رسمیت نه دی پیژندلی او د نړۍ د ډیری هیوادونو سفارتونه هم په تل ابیب کې دي. ښاغلی ټرمپ په 2016 کال کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې بیت المقدس ښار به د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني او د امریکا سفارت به هلته ولیږدوي.
عدالت او له فساد سره مبارزه دا آزادی رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو دا اړیکو شمېرې 0999-40-15-40 0992-15-55
او سم دا سیاست او نامنۍ له نړۍ لري د ساينس نړۍ ته ورسو. ساینس پوهانو د ملاریا لپاره د درملنې په برخه کې یو حیرانوونکی پرمختګ کړی. د دې پرمختګ په ترڅ کې داسې درمل موندلی دي چې په یو ځل خوړلو ممکنه ده چې د ملاریا له ناروغۍ یو څوک ورغی. عصمت څاروانې په اړه رپورټ لري.
ساینس پوهان وایي داسې درملې جوړ کړي چې په یو وار خوړلو د ملاریا ناروغي تداوي کوي. په امریکا کې ساینس پوهانو دا درمل په ابتدایي ډول پر موږکانو تجربه کړي او ورته څرګنده شوی چې په یو وار استعمال د ناروغ په بدن کې د ملاریا عفونت یا انفیکشن په ډېر ورځو کې ختمي شي. په دغه نوي درمل کې موجود کیمیاوي ترکیبات په ځیګر کې د ویروسو مخه نیسي. ساینس پوهان هیله لري چې دا سیړنه به ژر د نیچر په نوم په طبي مجله کې خپره شي او دا نوې دوا به خلکو ته وړاندې شي. ملاریا د جنوبی آسیا په هیوادونو کې ډیره عامه ده. د روغتیا د نړیوالې ادارې د 2015 میلادي کال د راپور پر اساس په نړۍ کې تر 210 میلیونه زیات انسانان په ملاریا اخته شوي چې د هغو له منځه 4.8 لک مړه شوي دي. د کمبودیا او تایلند په سرحدي سیمو کې داسې ډول ملاریا هم شته چې د هر راز درملو په وړاندې مقاومت لري.
پیغامونه او ځوابونه
بریا. السلام علیکم. زه د مشرانو صدا هیلرم چې افغانستان دا خپل ځوانان ته د کار زمینې برابرې کړي. خلک ورور د بل هېوادو ته روان دي سوله یا په اوبو کې هر څه دا د باندې کار زمینه برابره شي. کواکی دولت دا غواړي په وطن کې سوله ومن راولي. ټول خلک دې مصروف وساتي چې هر سړی خپل کار او وزګار پیدا کړي. ټول فسادونه ټول مشکلات له دې وطن ورکی.
دوستانو همدا خبرې مې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت له ویان عبدالفتاح احمدزی سره شریک کړې.
داسې نه ده چې چارواکي له هم په خپله خبرې ولسمشر پرې وخت کې تفاوت وي. په ټول کې برنامه موجود دي. دا یو ملي پروسه ده او په دې کې ټول دولتي ادارې په دې کې مشترکاً کار کوي او خوشبختانه د ولایتونو په ډیره کې هماهنګي د ټول دولتي ادارو ترمنځ رامنځته شوې ده. او د دې د هماهنګي یوازینی علت چې موږ تاسو مثبت دوه به څو ګورو موږ اوس دې ته یعنی ورسېدل چې د بیکاری کچه پک سلونه راټیټه شوه.
دغه شمیرو ته زنګ وهي او خپل ټولنیز ستونزې را سره شریک کړي. 0 و 23 43 1 شپېته او بهرنی شمیره ده 0 0 4 20 22 14 45.
د ازادي رادیو څخه زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سبا 2:29 اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 اوریدل کیږي. وروسته په خبرونه کې بیا هم د کابل د چهارشنبه د ورځې د خونړۍ چاودنې په اړه څو ریپورټونه او همدارنګ زموږ 19 پروګرامونه چې کور کله او د ماشوم حق پکې شامل دي اوریدل شي. خو سم په مکړې د مهم خبرونو سره ټکو ده. دا افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کره شواهد شته چې په کابل کې د چهارشنبه ورځې خونړۍ حمله حقانی شبکې د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې یا ISI په مرسته کړې. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي خپل هیواد ته د هغو افغان کډوالو د ستنولو بهیر به دوام وکړي چې په جرمني کې د سیاسي پناه غوښتنلیکونه رد شوي دي. ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان د روغتیا په سکتور کې تر ټولو لوی ستونزه فساد دی. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم غړي له مالدیو سره د یوې دوستانه لوبې په مقصد دوبۍ ته رسیدلي دي. د امریکا ولسمشر وایي متحده ایالات به د پاریس د اقلیمي بدلون له تړون څخه ووځي. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال وویل دا تړون د امریکا د اقتصاد لپاره موثر دی او دی به د یو نوي تړون د رامنځته کولو هڅه وکړي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه کړې چې په اسرائیل کې د متحده ایالاتو سفارت لږ تر لږه د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په تل ابیب کې پاتې شي. او د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې پرون په یو سیاحتي سیمه کې د ډزو او چاودنو په اړه ریپورټونه ورکړل شوي. دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی افغان چارواکي وایي چې د کابل د چهارشنبه د ورځې خونړۍ حمله ډیر قربانیان غیر نظامیان او ملکی کسان دي. د لسکونو د غومړو په منځ کې یو هم رحمت و چې درویش کاله عمر درلود او تازه د کمپیوټر ساینس له پونزي فارغ شوی و. یوسف خان زران ورسره د دلو کورنۍ سره خبرې کړې او له کابل پرې ریپورت لري.
رحمت هغه ځوان دی چې نور به یې د مور تر غوږو د عادي غږ ونه رسي. زموږ له ورتګه یوه ورځ مخکې په هغه حمله کې له منځه تللی چې لسګونه نور کسان هم پکې مړه او نږدې 1500 نور یې ټپیان کړل. مور پلار خویندې او خپل خپلوان د غم په ټغر ناست دي، خو رحمت خاورې ته سپارل شوی دی. موږ یې له کور څخه د کورنۍ له غړو سره یو ځای د هغه د قبر په لوري روان شو. څه ګورو چې پلار یې د ځوانې مرګ زوی د قبر په خوا کې ناست او د بېوسۍ چوپتیا نیولی دی. د رحمت پلار وایي زوی به یې تل ویل چې د خپل پلار مټ به وم، خو اوس مې دا مټ مات شوی دی.
فاسد مشرانو ته مې پیغام دادی چې خدای مو اولادونه زما د اولاد په شان کباب کړه. دا یوازې زما اولاد نه دی، د زرګونه خلکو اولادونه یې خاورې کړل.
رحمت درویش کلن ځوان و چې تازه یې له پوهنتون څخه د کمپیوټر ساینس پوهنځي د فراغت سند ترلاسه کړی و. خو د چهارشنبې له ورځې وروسته د دغه ځوان یادونه نه یوازې د رحمت کورنۍ بلکې د هغه خپلو خپلوانو ته هم آزار ورکوونکي دي. ملګري یې وایي چې رحمت ورسره سهار مهال په ډېره خوشحالۍ خدای پمني وکړه، لاړ تر څو هغه موټر چې پیسې یې ورکړې وې راولي.
څه به ووایم، له نیکیو او ښېګڼو یې هر څومره چې ووایم کم به وي. داسې یو هلک چې تل یې په خوله خندا وه، ډېرې هیلې یې لرلې. ویل یې دې ورځو کې مې تنخوا راځي او چېرته به چکر ځو.
دلته د قبر تر څنګ تنکي ځوانانو وروڼو هم بې له اوښکو تویولو څخه څه نه لرل. ویل یې رحمت بېګناه ووژل شو. د رحمت د کورنۍ غړي د داسې وژنو مسؤول حکومت ګڼي وایي چې د حکومتي چارواکو هدف د خلکو ژوند نه بلکې خپلو اهدافو ته رسیدل دي. د رحمت ماما په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کلونو راهیسې یې ووژلو او لا مو وژني. خدای پاک مو دې غږ واوري. موږ چا ته ووایو؟ غنی عبدالله ته ووایو، کتیګو او لرګیو ته وخکیږو. موږ د ټول یو سی وژني چې بېغمه شو.
د رحمت کورنۍ وایي چې د طالب داعش او حقانی شبکې ملاتړې په کابل کې وظیفې لري او خپل خواخوږي تر داسې بریدونو رسوي. د زنبق څلور لارې ته نږدې د چهارشنبه ورځې موټر بم چاودنه د نوعیت او بېلابېلو تلفاتو له امله تر ډېره بېسارې بلل شوې ده. د حکومت د رسنیو مرکز د وروستیو معلوماتو له مخې په دغې زورور چاودنه کې نوي کسان وژل شوي او شاوخوا 403 نور ټپیان دي. د معلوماتو له مخې ځوانان، ښځې او ماشومان د دغه حملې تر ټولو ډېر قربانیان دي.
ژوند آزادی
خزینه په سړي اجازه نور کې چې دوی غش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وخت د شری
پوهنه
موږ په مکتب کې د باران د پاره پنای نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادي راډیو 1296 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه.
یو شمیر مدني فعالانو په کابل کې د چهارشنبې د ورځې د خونړۍ پیښې په عکس العمل کې په اعتراض لاس پورې کړ او د خلکو لپاره یې د عدالت غوښتنه وکړه. د دې مدني ټولنو چارواکو د پنجشنبې په ورځ په داسې حال کې چې د عدالت شعارونه ورسرول د کابل په شهرینو پارک کې پر دې ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید له امریکا سره د شوي امنیتي تړون په اړه وضاحت ورکړي. اکرام الله اکرام په دې اړه تفصیل لري.
د کابل لخونړې حمله څخه یو ورځ وروسته یو شمیر مدني فعالانو اعتراض وکړ چې افغان حکومت د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی او خلک هر ورځ د تروریستي حملو قرباني کیږي. دغه مدني فعالانو د پنجشنبې د ورځې په اعتراضي غونډه کې چې د کابل په شارینو پارک کې جوړه شوې وویل چې باید د پاکستان د حملو په وړاندې ورته عمل وشي او له امریکا سره دي د شوي امنیتي تړون په اړه هم د دواړو لوریو لخوا وضاحت ورکړل شي. یوې مدني فعال حمیدی وردګ چې په دې اعتراضي غونډه کې خبرې کولې داسې نوموړي وایي زموږ غوښتنه دا ده چې له دې وروسته غندنې د خلکو درد نه دوا کوي. په کومو حملو کې چې پاکستان لاس لري باید سفارت یې ځواب ووایي او د امریکا سفارت او افغان حکومت د امنیتي تړون په اړه افغانانو ته وضاحت ورکړي. دغه مدني فعالانو دغه شان د هغه جنگي مجرمینو د اعدام غوښتنه وکړه چې په تیره کې افغان حکومت نیولی او دا مهال په زندان کې دي. د چهارشنبې په ورځ د کابل زنبق سلولاري تسیر مده فاضله موادو د انتقال د ټانکر په وسیله موټر بم چاودنه وشوه. د دغه خونړۍ پیښې د تلفاتو د شمیرو په اړه بیلابیل ارقام موجود دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې پیښه کې 80 وژل شوي او 350 نور ټپیان دي. خو د حکومت د رسنیو مرکز په دې پیښه کې د 90 تنو د وژل کېدو او له 400 د ډیرو کسانو ټپي کېدل تایید کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په یوې اعلامیه کې ویلي چې د چهارشنبې د ورځې موټر بم چاودنه د حقانی شبکې لخوا د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په لارښوونه او همکارۍ طرح شوې وه. دا په افغانستان کې لومړنۍ خونړۍ حمله نه ده، بلکې له دې پیښې څو اونۍ وړاندې په سردار محمد داود خان روغتون او د بلخ ولایت په 209 شاهین قول اردو هم خونړۍ حملې شوې دي. له دې سره ولسمشري مانی وایي چې افغان حکومت تل د خلکو د امنیت لپاره هڅې کړي او امریکا هم د یو ستراتیژیک ملګری په حیث تل د افغان حکومت ملاتړ کړی دی. د جمهور رئیس د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وویل دی وایي زموږ دا دوستان کولی شي چې یو ځل امنیتي تړون مطالعه کړي. موږ له امریکا سره ستراتیژیک اړیکې لرو. دوی د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغانانو تر څنګ دي. د امریکا ولسمشر تیره شپه هم د جمهور رئیس غني سره ټلیفوني اړیکه لرله او د افغانستان څخه پر ملاتړ یې ټینګار وکړ. امریکایي ځواکونه د افغان ځواکونو تر څنګ جنګیږي او قرباني ورکوي. دا اعتراضونه داسې محل کېږي چې مدني فعال او د پوهنتون استاد احمد سیدی وایي چې دوی د چهارشنبې د ورځې په ماښام د چاودنې د قربانیانو په سیمه کې شمې بلې کړي او سبا د جمعې په ورځ به په کابل ښار کې یوه سوله ییزه مظاهره هم ولري. ښاغلی سیدی وایي چې دا مظاهره د چهارشنبې د ورځې د حملې د غندلو او د امنیتي چارواکو له وظیفې څخه د لرې کېدو په خاطر کوي.
دوستانو د خبری مطالبه برخه پای تر سو په دې خبرونه کې د خبرو شو ریپورتونو او مطالبه تفصیل زموږ په ویبپاڼه zadiradio.com کې کتل شي. ونیزو پروګرامونو ترازو د ماشوم حق خبرونه خبريږي. ورپسې کور کله له یاده مباسي
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې د ماشومانو د سویت غزي یا خوارزواکۍ په اړه خبرې کوو. د خبرونې میلمه مو د عامې روغتیا وزارت د سویت غزي پروګرامونو مسول ښاغلی ډاکټر شفیق الله ساپی دی. ډاکټر صاحب، په لومړي سر کې ښه راغلاست درته وایو. که راته ووایئ چې یو ماشوم کله په خوارزواکۍ یا سویت غزي باندې اخته کیږي؟
مننه. د ماشومانو د خوارزواکۍ یا د سویت غزي
لپاره د سیمایان وخت یا مشخص سن کمنګ وي وجود نه لري، بلکې ماشومان په هر سن کې کولای شي چې په سوی تغذیه باندې اخته شي. یعنی حتی اطفال له یوې تر دوه میاشتې څخه وروسته یا د یوې میاشتې وروسته تر پنځه کالو پورې یا هم د پنځه کالو نه زیات ماشومان په سوی تغذیه باندې اخته کیږي. اما کومه چې په حساب لکه زیاته هغه سن چې زیات سوی تغذیه پکې واقع کیږي هغه د پنځه کالو پورې سن دی. بیا د هغې نه هم کوم چې زیات ماشومان سوی تغذیه کیږي دوه کالو نه کم کې، لکه ارقام او عادت چې موږ لرو د ولایتونو چې موږ ته کوم ارقام راځي او ارقام موږ کتلي دي، انالیز کړي مو دي یا متحلیل کړي دي، د ارقام او تحلیل موږ ته دا ښیي چې اتاوی فیصد سوی تغذیه د دوه کال نه کم ماشومانو کې واقع شوې ده او دوه ویشت سره سوی تغذیه د دوه کال نه پوچته ماشومانو کې واقع شوې ده. نو په دې لحاظ موږ ویلی شو چې زیاته سوی تغذیه د دوه کال نه په کم ماشومانو کې واقع کیږي.
څنګه پوه شو چې دغه ماشوم په خوارځواکۍ یا سوی تغذیه اخته شوی؟ یعنی هغه علامې څه دي؟
د خوارځواکۍ دپاره ځینې خپل مشخصې علامې دي. موږ خوارځواکۍ په دوه قسمه باندې تظاهر کوي. عموما یو د پړسو په شکل باندې تظاهر کوي، لکه یو ماشوم دی هغه پړسیږي، پړسېدلی وي، خصوصا پخونه د پړسوب د پخونه شروع کیږي. د یو ماشوم دواړه پښې پړسېدلی وي، لاسونه هم سره پړسېدلی وي، یا هم تنه د پخو پړسوب وي، نور ماشوم ډېر سالم معلومېږي، خو ولی یو پړسوب ورته پیدا شوي. د خپله د پړسوب د پخو دوه طرفه پړسوب د خپله د سوی تغذیه یوه غټه علامه ده. طفل سوی تغذیه دی، ماشوم سوی تغذیه دی. یا هم نورې علامې چې کوم دي، هغه شدیدن ډنګروالی دی، یو ماشوم شدیدن ډنګرېږي، د هغه پختې چې دي حسابېږي، یو معلومېږي، پختې معلومېږي، د شاته کمی چې په حساب د قفس دری د اډوکې دي دا یو معلومېږي. ماشوم چې دی یو عضلي ضعف لري، ټول عضلات یا ټول هغه کم چې موږ ورته غوښه وایي دا د لاسه ورکوي، تقریبا پوستکی تنه ماشوم پاتې کیږي. یو ماشوم دی یو د زړو خلکو د څهره باسي، څهره یې لکه د سوي لکه د زړو خلکو. له بلې خوانه د ماشوم ویښته چې وي هغه رنګ رنګ وي او ډېر ماتېدونکي وي، ماتېدونکی شکل ځانته نیسي، ډېر ضعیفېږي ویښته یې. دغه هغه لاین دی چې په یو سوی تغذیه ماشوم کې معمولا لیدل کیږي.
دغه سوی تغذیه د ماشوم لپاره څومره خطرناک وي؟
سوی تغذیه یو د هغو اسبابونه لري چې په ماشومانو کې د مرګ میر علت ګرځي. تقریبا ارقام داسې ښیي چې هغه ماشومان چې د پنځه کالو نه کم وي او د هغوی درې دېرش فیصده وفیات یا مرګ میر د سوی تغذیه له لاسه دی. یعنی په درې دېرش فیصده وفیاتو کې د پنځه کالو نه کم ماشومانو دې کې سوی تغذیه په یو شکل نه په یو شکل باندې داخله ده، په هغې کې شامله ده. یعنی علت د مرګ سوی تغذیه ده. په سوی تغذیه د ماشومانو د مرګ میر یو ډېر عمده سبب دی او تقریبا داسې وایو چې په درېیمه حیصه د مرګ میر د ماشومانو کې سوی تغذیه خپل رول لري.
تاسو مخکې د علایمو په برخه کې ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې ماشوم د سوی تغذیه پر مهال په هغو وخت کېږي یا هغه نښې پکې راڅرګندېږي. دغه سوی تغذیه ماشوم ته نورې څه ستونزې جوړولی شي؟ نورې کومې ناروغۍ ورته پیدا کولی شي؟
سوی تغذیه نه تنه ده چې په ماشومانو کې د مرګ میر سبب کېږي، بلکې نور زیات تاثیرات هم لري. که یو ماشوم د سوی تغذیه نه بیرته ښه هم شي، بیا هم ځینې مشکلات ماشوم ته پیدا کوي، لکه د قد لنډوالی یا د قد ټیټوالی همدا مشکل دی چې د سوی تغذیه په نتیجه کې ماشوم ته پیدا کیږي. یا د ماشوم هغه ذهني او مغزي ذکاوت کمیدل، دا یو همدا ستونزه ده چې په ماشومانو کې پیدا کیږي د سوی تغذیه. ماشوم نشي کولی چې په هغه ماشومانو په چې هغه درست تغذیه شوي دي، د هغه ماشوم په شکل باندې په مکتب کې ښه درس وایي، د هغه ماشوم په شکل په مدرسه کې ښه درس وایي، یا د هغه ماشومانو په شکل باندې لوړو تحصیلات ته لاړ شي، نو ځکه چې د دې ماشومانو هغه ذهني ذکاوت راکمیږي. بلې خوانه د ماشومانو کې کله چې دا په غټانو باندې تبدیل شي، کله دا ماشوم په یو پلویانو باندې تبدیلیږي، نو په آینده کې دوی سره زیات د قلبي تکلیفونه، همدارقم د شکر یا دیابت چې موږ ورته وایي، دا مشکلات د ماشومانو کې کله چې غټانو باندې بدلیږي، په یو غټ کاهل شخص باندې بدلیږي، په هغه صورت کې ورته دغه د قلبي مشکلات او شکر ورته پیدا کیږي. همدارنګه دا ماشومان چې دي ډېر زیات آرام وي، د اجتماع نه لرې وي، ګوشه نشینی کیږي، هغه حرکي هغه چې دي فعالیتونه هغه د لاسه ورکوي. له بلې خوانه ماشوم چې دی د تفکر او د قوه د لاسه ورکوي. ماشوم نشي کولی چې تفکر وکړي، ماشوم نشي کولی چې نوي کارونه وکړي، نوي خلاقیتونه وکړي. دا هغه مشکلات دي چې د سوی تغذیه په علت باندې ماشومان ته پیدا کیږي.
که دا راته وایي چې په افغانستان کې اوس مهال څومره ماشومان په سوی تغذیه اخته دي؟
د سروې په اساس باندې چې کوم موږ سروې لرو، په افغانستان کې سوی تغذیه یو عمده ستونزه ده، یو ډېر غټ مشکل دی. د ارقامو په اساس چې موږ لرو، تقریبا یو میلیون څه زیات یو میلیون ماشومان فلحال په متوسطه خوارځواکۍ او په شدیده خوارځواکۍ باندې په ټول ملک کې مصاب دي او هغه شته دي، چې دا یو ډېر غټ رقم دی. او ورځ په ورځ باندې که چېرته موږ میندې د ماشومانو تغذیه ته تر اوسه توجه ونه کړي، نو حتی دا ارقام په زیاتېدو باندې دي.
د افغانستان د مروختیا وزارت او همکارو موسسو په دې برخه کې څه کړی دي چې د سوی دغزي دغه کچه راکم شي؟
د مروختیا وزارت او نورو کاری شریکانو د تدوی د سوی تغذیه تدوی لپاره ډیر زیات پروګرامونه لرو. خپل د سوی تغذیه تدوی د امر اختیار وزارت د اولویتونو جملې څخه ده. موږ په ټول هیواد کې تقریبا 900 شاوخوا د سوی تغذیه د تدوی مراکز لرو چې هغه لاغه ماشومان چې د سوی تغذیه باندې مساوي غوته هغه مخصوصه کما غذا چې ده هغه ورته ورکول کیږي. مهمندي هغه په منظم شکل خپل ماشوم ته ورکوي، کلینیک ته راځي، غذا اخلي، په دې رقم باندې ماشوم تغذیه کیږي او بالاخره د سوی تغذیه خلاصيږي. برله ولدینه موږ په کلینیکونو کې هلته مسلکي کارمندان لرو، ډاکتران لرو، نرسان لرو. هغوی میندو ته د ماشومانو د تغذیه په اړه باندې لازمه معلومات ورکوي او هغو ته ښیي چې څنګه شي کولای چې په مناسب شکل باندې خپل ماشومان تغذیه کړي، هغه لارې چارې ورته ښیي. همدارقم برله ولدینه هغه ماشومان چې هغه سوی تغذیه وي او اختلاطي وي، په دې معنی چې د سوی تغذیه پر څنګ کې د خورزاکۍ په څنګ کې هغه یا اصالات ولري یا نور څه مشکل صحي مشکل ولري، د هغو لپاره موږ په ټول ملک په شفخ ولایتي شفخانو کې او په ولسوالۍ شفخانو کې د سوی تغذیه د داخله بستر څنګه لرو چې د ماشومان داخله بستر کې یو کله چې اختلاطات خشو بیا ورته تغذیه او سوی تغذیه خشو بیرته دی او سالم ماشوم په شکل باندې اجتماع ته تقدیم کی.
مخکې لدې چې یو ماشوم په سوی تغذیه اخته شي څه باید وشي؟
ښه پوښتنه ده. او دا هغه څه دي چې کچیرته میندې او کورنۍ یې مد نظر ونیسي او دا لارې او چارې درست تطبیق کړي، ماشومان په سوی تغذیه باندې اغشته نشي. ماشومان ته تغذیه چې ده د نسبت په عمر باندې په هر مرحله د عمر کې متفاوت تفاوت لري، پس په مخ شکل باید موږ ماشوم تغذیه هم کو. مثلا یو ماشوم تر شپږ میاشتو پورې باید یوازې یوازې د مور په شودو باندې تغذیه شي. د مور شودې تر شپږ میاشتو پورې ماشوم لپاره کفایت کوي. که موږ بل هر څه ورکوو، خپل بل هر غذا اضافي غذا ورکول په دغه موده کې د سوی تغذیه سبب کیږي، سوی تغذیه ایجادولی شي. پس د شپږ میاشتو پورې که موږ یو ماشوم په منظم شکل باندې لکه څنګه چې ضرور ده هر رقم ته د مور په شودو باندې تغذیه کړو، مطمئنیم چې سوی تغذیه به کله هم په ماشوم کې واقع نشي. په دې شرط چې مور ورته منظم شودې ورکړي، د شپې ورته شودې ورکړي، د ورځې ورته ماشوم ته شودې ورکړي او درسته شودې ورکړي، د شودو ورکولو طریقه منظمه وي، درسته وي، نو ماشوم نه سوی تغذیه کیږي. کله چې شپږ میاشتې پوره شوې، د شپږ میاشتو نه وروسته د مور شودې تنه د ماشوم لپاره کفایت نه کوي، دغه د وجود ضرورتونه نشي برای تکمیل ولای. نو په دې خاطر د شپږ میاشتو وروسته باید ماشوم ته متممه خواړه شروع شي. اوس که چیرته د شپږ میاشتو وروسته ماشوم ته متممه خواړه شروع نشو، بیا د پسوی تغذیه باندې اخته کیږي. متممه خواړو کې باید هغه خواړه کې باید منګه حیواني محصولات ولرو، لکه غوښه، د چرګو هګۍ، یا مثلا لکه شودې، یا د شودو محصولات ماشوم ته باید ورکو. ماشوم ته باید منګه کوشش وکړو چې میوه ورته ورکو. ماشوم ته باید نور سبزیجات ورته ورکو، په څنګ کې غوړي ورته ورکو. د غذا کې باید غوړي شامل وي د ماشوم، همدا رقم آیوډین لرونکي مالګه دغه په غذا کې باید موږ واچو، او د خپل شودو تر څنګه باید ماشوم ته د شپږ میاشتو وروسته متممه خواړه ورکو. نو دا هغه لارې چارې دي چې موږ کولای شو چې ماشوم د سوی تغذیه دغه په واسطه باندې موږ وساتو.
که چیرې کوم ماشوم په سوی تغذیه اخته شوی وي، نو کورنۍ څه باید وکړي، څه باید ورکړي، او څه ډول تداوي کړي؟
د سوی تغذیه لپاره که چیرته لکه څنګه چې ما د سوی تغذیه علائم ویل چې یو شدیده دنګروالی دی، د ماشوم ورځ په ورځ باندې دغه وزن د لاسه ورکول وي، مور پوهیږي چې زما ماشوم ورځ په ورځ باندې دنګریږي، وزن د لاسه ورکوي، یا هم پړسوب پیدا کړی، زر تر زره باید نږدې ترین صحي کلینیک ته باید مور ماشوم ورسوي. اول تر ډاکټر نه وپوښتي چې زما ماشوم وګوري چې آیا دا سوی تغذیه لري که نه لري. که چیرته ماشوم سوی تغذیه درلودله، د ډاکټر له خوا نه ورته لازمه مشورې ورکول کیږي، د غذا په رابطه باندې ورته مشورې ورکول کیږي. مور باید د ډاکټر د مشورو مطابق خپل ماشوم ته غذا ورکړي. او که چیرته خدای نه خواسته ماشوم سوی تغذیه وو، هغه غذا چې ورته په کلینیک ورکړ شوې ده هغه باید ماشوم ته په منظم ډول ورکړي، په څنګ کې خپل شودي ورته ورکړي، او په څنګ کې ورته کورنۍ غذا ورکړي په منظم شکل، ماشوم د سوی تغذیه نه انشاءالله چې ښه شي.
په افغانستان کې د ډیرو کورنیو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، ځکه هم دوی خپل ماشومانو ته ډیر ښه خوراک نشي ورکولی. نو که د یو چا اقتصادي وضعیت ښه نه وي، هغه څنګه کولی شي چې خپل ماشومان له خوارځواکۍ یا سوی تغذیه څخه وساتي؟
که موږ وګورو د خپل د سوی تغذیه شیو یا څونه واقعیت د سوی تغذیه چې موږ لرو، چې ما ویلی تقریبا 1,000,000 دي، او له بلې خوا نه که وګورو چې هغه کورنۍ چې مطلقا د فقر د خط لاندې ژوند کوي هغه سره مقایسه کړو، نو هغه کورنۍ چې د خط مطلق د فقر د خطر لاندې ژوندۍ کې شاید کمی وي، یعنی سوی تغذیې واقعیت زیات دي، او دا په دې معنی ده چې نه تنها دا چې هغه کورنۍ چې هغه فقر اقتصادي فقر سره مواجه دي، بلکې هغه کورنۍ کې چې اقتصادي فقر هم نشته دی هلته هم سوی تغذیې شته. چې زیات علت موږ نه شو ویلی چې تنها د غذا کموالی دی، بلکې دغه نادرستې د تغذیې نادرستې طریقې دي چې په حقیقت کې ماشومان سوی تغذیې شي. یعنې میندې نه پوهېږي چې ماشوم ته څنګه غذا ورکړي. دا بیشتر زیاتره د سوی تغذیې سبب کېږي نسبت دې ته چې یو سړی مطلق د غذایي فقر سره مواجه وي. بیا هم که څوک په کور کې خدا نخواسته داسې یو کورنۍ وي چې هغه ونشي کولی چې خپل ماشوم ته لکه هغه لازمه غذا ورکړي، ورته هغه غذا ته دسترسي ولري، بیا دې هم کوشش وکړي چې د ماشوم غذا ته زیاته توجه وکړي. زه مطمئن یم چې په هر کور کې هګۍ پیدا کېږي، زه مطمئن یم چې په هر کور کې وریژې پیدا کېږي، زه مطمئن یم چې په هر کور کې لږ یا ډېر غوړي پیدا کېږي. که موږ وشو کولی چې دغه موجوده غذا چې په کور کې لرو د دې نه درسته استفاده وکړو، هغه سره یوځای کړو، زه مطمئن یم چې په هر کور کې هغه کورنۍ سبزي پیدا کېږي، پالک پیدا کېږي، دغه حتما یو څه پیدا کېږي. که موږ وشو کولی چې دغه موجوده غذا نه کوم چې موږ په لاس کې دي د دې نه درسته استفاده وکړو، سره یوځای کړو، مختلفې غذاګانې او ماشوم د شپږ میاشتو وروسته ورکړو، دا به خپله د ماشوم د سوی تغذیې په جلوګیري کې به عمده رول ولري.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
کور کله
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو خیچاری لتاوان څه خبرته دوه دستور کوم استونزې پیدا کوي؟
تاوان د خلک مال دلیس کاست کړی دی ور کړی دی بل خاطر باندې لږ zarar خپل برسن سره پیو غزي
ولزینې کسان د دود د تر سره کولو لپاره پورته غاړک دي.
یو چې پنځه سو ورکوي، بل دغه د زدن کوشش کوي چې ترغه ډېر ورکی زر ورکی ترغه پورته کوشش کوي.
قدر من اوریدونکو، د دود دستور تر سره کول هغه څه دي چې اکثرو کسانو ته عملي کول ضروری کار ښکاري. د خلکو په وینا د ښه خبره ده چې د خپلې سیمې دود دستور لکه د کوژدې په دسمال کې پیسې اچول، د ناوې روی دیدنی ورکول، د نوې زیږیدلې ماشوم مبارکي کول، د مسافر د لیدو په وخت پیسې کېښودل او داسې نور هیر نشي، ځکه دا ډول دود دستور د خپلوانو او دوستانو په منځ کې مینه ډېروي. خو په دې شرط چې دا رواجونه له توان سره برابر وي، نه دا چې له اقتصادي پلوه دومره درنه شي چې د خپلوانو تر منځ د نږدېوالي په ځای د سرخوږی سبب شي. دا چې ولې ځینې ملامتونکي دودونه ورځ تر بلې ډېریږي، علت یې د خلکو تر منځ بې ځایه سیالي ده. د ننګرهار اوسیدونکی همایون وایي چې اول د دوی په خپل کور کې له وس او توان نه پورته دونه کیږي.
تر سل تر 200 تر 500 ډالر پورې مالی دلی دي چې یو چا ناوې ته ورکړي دي، ورکړي دي، خو په دې صورت کې راسې نیولې دي خلک د ښکاری چې یعنې ما ورکړي د خپل نوم په خاطر چې پلانیم یو سل یا 200 یا 500 ډالر ورکړي چاته زیاتره مېم داسې لیدل لکه ورور مې اتره مې خدای ښه کار نه ده وری ښه کار نه دي. تابان د خلک مال دلی سکرس کړي دي ورکړي دي بل خاطر باندې لږ زړه خپل برسن سره کیو غزي اتمنه راکارس کوي کوي اتمنه پیدا کوي کوي چې وسه کیږي او یو ډیر محدود شی ورکړه یا پیسې نه یو بل شی دی وخت چې هغه په خوشاله چې لکه ټیکرای یو بل شی نو ښه خبر ده.
دا چې د خپلوانو په منځ کې بې ځایه سیالي څه وخت رامنځته کیږي د کابل له اوسیدونکو مریم نمو پوښتلی. هغه وایي داسې هم شوي چې د خپل ماشومان حق نورو ته په سیالۍ کې ورکړی.
مجبور ایسو ویسو نو مونگ سر آقا پیسی رو اوڑی دی مونگا مجبور ایسو سیالی و سر او کن نو ما دماشمانو نو دخلی نوارخم آقا اماس من سر اکر ایده رو اوڑی دم سیالی رو اوڑی دم.
ده پکتیا وستون که جاوید بیاوایی چی دیدوی پسی مکه کلچ کوجده کیگی نو دی دست مالخ سل پا وقت پیسی پشکور که تولیگی.
کله چې څوک له چا سره خېخي کوي د غېد د سمال اخیستلو لپاره زی مونږ ورته وای چې خواګه اخلي از مونږ انانه د سید چې شکور راوړل کیږي مونږ ورته شکور وای په شکور کې او څه د سمال وغي بیا نو دا حاضرین مجبور دي چې خپل جیب یو څه پیسې په غاغي کې واچوي چې دا د خور خوړلنې شکور دی. په هغه مجلس کې داسې کسان ناست وي چې دا توانایي نه لري چې دې ځای کې پیسې واچي، هغه ډېر کم راځي په دې هغه کې. کاش کې دا یو یا دوه وای یا درې وای، دا چې خپل خپلان څوک راځي د هغه ډېر زیات ملامتونکي کېږي، د یو چا لپاره چې هغه په اقتصاد ډېر کمزوری وي.
لکه اوږدې وروسته بیا واده وي، په واده کې هم د پیسو راکړه ورکړه ډېره وي. لکه کله چې د ناوې موټی خلاصوي ټول راغلي کسان به پیسې پکیک دي، لاغه وروسته بیا د ناوې د مخکتنی په نوم پیسې ټولیږي. د کابل اوسېدونکي مینه وایي چې دلته هم بیا د خپلوانو په منځ کې بې ځایه سیالي د بې وسلو کسانو ملامتوي.
په ناوې باندې چې څوک د مخ روپۍ ورکوي یا چې 500 ورکوي، بل د هغه د زد نه کوشش کوي چې تر هغې ډېرې ورکړي، زر ورکړي، تر هغه پورته کوشش کوي، په داسې حال کې چې هغوی بې وس هم نه لري. موږ شاید د دې رواجونو د دې سیالیو په هره برخه کې مثلا یو څوک تاته ډالۍ درکوي او ته مجبور یې چې بېرته هغې ته بیا پی وس کې ډالۍ ورکړي، دا ضرور نه ده چې ته بېرته درکړې، تاته یې درکړې هغه وس درلود. زموږ ټولنه کې دا رواج دی او سیالۍ کې هر څوک کوشش کوي ځان کم رانه ولې ځان قرض دره کوي په هره برخه کې.
د کابل اوسېدونکی احمد وایي چې داسې هم شوي چې مېرمنې د کور د خرڅ پیسې په مبارکیو کې ورکړي.
مسافر راځي پیسې دي، یا د چا کور کې ماشوم پیدا کېږي پیسې دي، که 15 کوره کې ولري لس کوره نور دا پیسې نه لري، دغه اتوان وسه نه لري. او دا خبره اکثر ځایو کې ما لیدلې دي، کور کې یو څه پیسې ورکړي دي، یو څه دپاره چې ماشومان ته جامې واخلي یا خوراکي مواد پرې رانیسي. هغه وایي چې پلانې پیسې دي څنګه چې هغه ورځ مې درکړي دویم ځلې یې که غواړي. او پلانې راغلی او مبارکۍ ته ورغلم، هغې ته مې ورکړي. سفر نه راغلی او یا کور کې ماشوم پیدا شو هغې ته مې ورکړي. دا بد رواجونه دي چې په برود زمان کې د دې لمنه ټوله شي. ښه خبره ده ځکه چې مزدوري کوي، نو دوی دومره توان نه لري د ورځې ډېرې پیدا کړي، 150-200 روپۍ پیدا کړي. نو دا که بیا هغوی سره دغه سیالي او شریکي وکړي، نو بیا هغه خپل کور دی مجبور دي ستاسو فر بده چې هغه وسپموي، د خپل کور د خوراک د ماشومانو د جامو نه وسپموي او هغوی سره خپل رسم و رواج پر ځای. زه خپله دا عادت نه لرم، مریض پخته د څه بیا څوک د مسافر نه راغلی میوه ور وړم، ولې که داسه دونه پیسې هم نه چې هغه میوه واخلم پیسې هم نه ورکم، ورځم په ورین تندي ور سره ستړي مشي کوم، بل چا چې راته راوړم ډېر ورته چین شو یم، دوباره مې ورکړي واپس مې ورکړي نه مې دی اخیستی. و
د ننګرهار اوسېدونکي وګما بیا سره لدی چې په دې پوهیږي چې په مبارکۍ کې لواس او توان ډېرې پیسې ورکول د کورنۍ اقتصاد ته ډېر توان رسوي، خو بیا هم دا کار کوي.
زه هم که رښتیا وایم کوم مې دا شنه ته څه ارزش ورکوم، مګر باید وری نه کوم. نو دا زما خپل یو منفی پوینت دی چې کوم مې خلکو سره، مګر باید ونی شي خپل اقتصاد باید منځه کې سره ونی شي. داسې روش دی چې نه دي دوست خفه کی او نه دي داسې خپل فامیل دغه کی. مثلا په ودونه کې پیسې اقدام، مثلا یو ځای نشرا شم د توفې په شکل باندې ورکوم، یا مثلا ماشومان د خلکو پیدا شي بس، یا ناویانې راشي زموږ کور ته پیوازي ودی د پاره هم دود د سور د ډیر د پخوانه مکتفاته دی. خو هغه وخت فکر کوم چې خلک به دومره دې شي ته دونه ارزښ نه ورکوي دومره چې دا وس الات کی ورکی.
افغانستان یو بې وزله هیواد دی، دلته ډیر لک کسان شتمن دي. د ګڼو کسانو په باور دا بخښه وی چې هر سړی ل خپل برستنی سره پی وغځوي.
په دې کې پیګر چې په نن ورځ افغانستان کې د موږ او تاسو اکثریت وګړي اقتصاد یو څه ضعیف دي، نو دوی باید هغه کسانو سره چې د دوی اقتصادي وضعیت ښه ده ځان په څه کې برابر کړي. د علمیت کې د دوی کوشش وکړي، نه چې په دوه مزخرفاتو کې چې نن ما تا ته داسې ډوډۍ وکړله یا میلمستیا درکړه، سبا ته نو که هر رقم اقتصاد دی زه باید تا نه دا توقع ولرم چې ته باید ما سره ما ته ځان په تکلیف کې، یا هغه کس چې نوبت یې رسیږي یا وایي چې زه باید داسې میلمستیا درته ورکړم، دغه اصلا جایز نه دي. دا ونه کړي چې زه باید اوس یو څه پیسې پور کړم، قرض وکړم، تر څو د هغو کس دپاره هغه څه چې راته کړی زه ماما سره وکړم.
د ځینو سیمو خلک بیا یو له بل سره سیالي نه کوي، څه چې په توان کې وي هغه په مبارکۍ کې کوي. په دې اکله دوه تنه د کابل اوسېدونکي وایي چې د دې کار ګټه دا ده چې یو خو خپل ځان نه قرض دره کوي، بل نورو کسانو ته هم دود نه درنوي.
نه دا خبره نه ست تازه واچ له مال زره، دا خبره نه بس وس خبره درو وسو سلا چې څوک زره چې څوک مين سوا چې نو دایره واسته نو سړی وس کیږي سړی وس نه کیږي سړی ورو ګډول تکي هغه بنو ورځي ولا مم ځلت خرچ راځي 1000 پی راځي 500 راځي مون دي دا نو نیو راځنه سره وځي دا وایس کم کی ماده خوښ
پیسې ور کوي که سلور کوي که زرو کوي که شل کوي دا خپل کار باندې نو دا روای کده هغه ماشوم نه په کور کې تول شوې دې مبارکې له ورغلی با یو څه خو لوات کی یو جامی ورکی او یو له پیسې ورکی نو هغه تک جامی نه کړی دا په واسه کې ته پیسې ورکی دا خراب دی دا خو دې به څه دوستی زاپکیږي فراخکیږي نو دا کاری خله زه خو دې کاری تایید کوم.
دا چې روان شناسان د دې ستونزې د حل پاک لڅوي د ښوونې او روزنې د پوهنتون له استاد شرف الدین عظیمی نه مو پوښتلې دي.
خرافاتي کارونه، عنعنوي کارونه، سیالۍ، همچشمۍ او رقابتونه ډېر بیخي اوج ته رسېدلي. خپل د بېلګې په ډول که تاسې کوم خپلوان ولرئ چې له حج نه راځي، د هغه د حج د راتګ په مناسبت د هغه په پښو کې پسه حلالوئ، یو سرلی حلالوئ، یا د یو چا کور کې لور پیدا کېږي، زوی پیدا کېږي، هغوی ته په اصطلاح یو جامې اخلي، کالي اخلي، یا ډېر مصارف کوي، ځینې ډالۍ او تحفې وړئ. په یو ډول نه په یو ډول د دې سبب ګرځي چې تاسې هم مجبور سئ چې هغو خلکو ته، هغو کسانو ته، یا خپلوانو ته دغه ډالۍ تاسې هم ورته واخلئ. دغه په یو ډول یوه ستونزه ده، دا یو خرافي کار ده، دا یو ناوړه کار ده. که موږ غواړو چې دا ستونزه حل کړو، اول باید په دغه برخه کې موږ سره رسنۍ مرسته وکړي، خلکو عامه پوهاوی لوړ سي. دا خلک دا کار په دې خاطر کوي چې د دوی پوهه کمه ده. په دویم قدم کې هغه اشخاص، هغه افراد، هغه خلک چې په دغه برخه کې مرسته کوي سي، هغه څوک چې مشوره موږ ته راکولی سي، له هغوی سره باید مشوره وکړو. مثلا دیني علما موږ سره په دې برخه کې مرسته کولی سي، ښوونکي موږ سره مرسته کولی سي، او ډېر نور نخبه او مخور کسان خلک کوي چې موږ سره مرسته وکړي او دغه ستونزه حل کړي. دا هر هغه څوک چې دغه کار کوي، دی رواني ستونزه لري. ګورئ، د قرآن عظیم شان آیت ته وایي اسراف ګناه ده. نو دا خو اسراف ده.